خوشحال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپښین درې او په کابل کې دوه نیم بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته خلاص کړل. په خپرونه کې د پښتونخوا، قبایلي سیمو، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو، شننو او تبصرو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه. ویان عبدالحی کاکړ.
اسلام آباد د کابل هغه تورونه رد کړي چې وایي پر پارلمان په سوي برید کې د آی ایس آی یو چارواکي لاس درلودلی. د نیټو دفاع وزیران نن د افغانستان په مسله خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استرالیا پلازمینې ویانا ته ځي. اسلام آباد د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې وایي پر پارلمان په سوي برید کې د آی ایس آی یو چارواکي لاس درلودی. د افغانستان ملي امنیت ویاند حسیب صدیقي پرون په ژواک خبري اژانس ته وویل چې برید حقاني شبکې کړی و چې ورته د بلال په نوم د پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکي مرسته ترلاسه وه، خو نن د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله دغه تورونه رد کړل. دغسې تورونه د آی ایس آی یو چارواکو پر ضد پخوا هم لګېدلي وو. موږ دغه تورونه ردوو. پاکستان د افغانستان خواخوږی دی. د افغانستان ملي امنیت ویاند هم ویلي وو چې پر پارلمان په برید کې استعمال شوی موټر په پېښور کې تیار شوی وو. د دوشنبې په ورځ په سوي حمله کې دوه کسان مړه او دیرش نور ټپیان شوي وو. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر زر ته رسیدلی دی. حکومتي او صحي چارواکي وایي ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلي دي. دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 150 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د کراچۍ د جناح روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی بیگا خبریالانو ته وویل
پچھلے چار دن کے اندر ہمارے پاس اتنے مریض آئے.
روزو کے زمنگ دومر جل وحلی ناروغان راول شیول چی پا تاریخ کی سارے نلری تر اوسه پورې موږ نږدې د 9000 ناروغانو درمل نه کړې او د دې ترڅنګ تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې د تودوخې له امله 313 کسانو خپل ژوند بایللی.
په عین حال کې د سند وزیر اعلی سید قائم علی شاه په ګډون یو شمېر صوبایي وزیرانو د احتجاج پر مهال د ګرمۍ له کبله د مړو پړه د پاکستان پر مرکزی حکومت واچوله. په قبایلي سیمه کورمه کې چارواکي وایي نامعلومو وسوالو دوه عسکر وژلي او دوه ټپیان کړي دي. دوی ویلي پېښه نن شاوخوا 8 بجې په ورمېژې سیمه کې هغه وخت وشوه کله چې وسلوالو پیاده روان امنیتي عسکرو باندې ډزې وکړې. یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بشار رډیو ته وویل په پېښه کې دوه عسکر ځای پر ځای مړه سو. د برید پړه لا هم چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنونو له سره ځای ټاکنې کېږي. د پولینګ سټېشن په 15 بېلابېلو ضلعو کې دي. د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټېشنونو ځکه له سره ټاکنې کوي چې هلته یا خو درغلي سوې وي یا هم نورې ګډوډۍ رامنځته سوې وي. د دې بیا ټاکنو په اړه لا نېټه نه ده اعلان شوې. په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د مې پر 13 نېټه سوې وي. عوامي نېشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلام او پیپلز ګوند په خیبر پښتونخوا کې پر واکمن ګوند تحریک انصاف د پراخو درغلیو تور پورې کړی خو هغوی دا نه مني. د نیټو دفاع وزیران د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په برسلز کې پیل شوه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې ګډون وکړي. د برسلز د مشال ریډیو خبریال وایي په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل شي او د دفاع وزیران به د غراس په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه خبرې وکړي. په نیټو کې د امریکا دایمي استازي ډوګلاس لوټ وایي د نیټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلودونکي نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هواد په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش فعاله ده. د روس تارتاس خبري اژانس ولسمشر وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. حامد کرزی د روس د نړیوالو چارو د شورا په بلنه دې هیواد ته ورغلی دی. اتار تاس خبري اژانس ولسمشر ولادیمیر پوتین له خولې لیکي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو په اړه اندېښنه لري. نوموړی زیاته کړه چې دوی په افغانستان کې د طالبانو او حتی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت زیاتېدل دا اندیشنې وړ ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استرالیا پلازمینې ویانا ته ځي، خو بلخوا بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف و ویانا ته رهي شوی دی. د ایرلند د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیری د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ، ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. له ایران سره پر دې موضوع په خبرو اترو کې برخه لرونکي هیوادونه امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمني دي. په خبرو اترو کې شکیل وغاړو ټاکلې ده چې د روانې میاشتې تر پایه به یو تړون ته رسیږي. د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د ایران اټومي پروګرام کابو کول غواړي، کوم چې شایي په پوځي توګه استعمال شي. ایران وایي دوی د اټومي وسلو جوړولو هڅه نه کوي. او رسای خبر ده چې د امریکا یو وفاقي جج په رسمي توګه د جوهر سارنایف په نامه هغه کس ته د مرګ سزا ورولې چې په بوستون ښار کې په بمی چاودنو تورن و. جوهر سارنایف د چهارشنبې په ورځ د عدالتي اورېدنې پر مهال په دې سزا محکوم شو. نوموړي د عدالت په وړاندې په هغو چاودنو کې له اغېزمنو کورنیو بخښنه وغوښته. د ول زه د هغو کسانو په وژل کېدو بخښنه غواړم چې ما ووژل، پر هغه غم چې ما ورکړ او پر هغه نه پوره کېدونکي زیان چې ما ورساوه. دا چاودنې د 2013 کال د اپریل په 15مه نیټه د امریکا په بوسن ښار کې د ځغاستې پر یوه مقابله کې سوي وې. هم له دې سره د مشال ویډیو د دې وخت خبرونه پای ته رسیږي. اوس هم سراج زهیر د موسم حال او کرنسي قیمتونه درکوي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102.90 روپۍ اغستل کیږي، یو په 103.10 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاون په 106.50 روپۍ او په 106.50 روپۍ، یو یورو په 115.10 روپۍ او په 115.15 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 20.25 روپۍ او په 20.50 روپۍ، او یو افغانی په 1.22 روپۍ او په 1.24 روپۍ، او 224 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي، او 224 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی، او کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اورئ. پاکستان د افغانستان هغه تورون رد کړي چې واکه پر پارلمان په برید کې د آی اس آی لاسو په سند، او بالخصوص کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له کبله د مړو شویو شمیر له 900 زیات شوی دی.
رات کو بھی غسل کفن کے لیے لو میت آتے نہیں ہمارے پاس.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې د افغان کډوالو خپل هیواد ته په ستنولو کې مرسته وکړي.
15 کاله اوسو چې افغانان د خپل کوره څخه بې کوره سوي دي، او اوس هم په دنیا کې دویم زیات شمېره د افغانانو ده چې هغه بې کوره دي.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو له تعلیم سره د کار کولو موضوع څېړلې. له مشال راډیو سره اوسه. اوریدونکو لومړی موضوع خدا ده چې د پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پر پارلمان په برید کې د آی اس آی لاسو. پر دې موضوع ریاض مسخیل را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، د پاکستان د بهرنیو چارو ویان د قاضي خلیل الله نن څه وویل؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو ذکر وکړو، پامیر ساحل د قاضي خلیل الله وینا وا چې مخکې دین وړاندې هم په پاکستان باندې دغه شان تورونه لګېدلي دي چې ګنی هلته کې په افغانستان کې کمی نارامي ده، یا څه دي، نو په هغې کې د پاکستاني استخباراتي ادارې لاس یو. دغه رنګ چې کومه په پارلمان حمله شوې ده، نو په هغې کې چې کوم تور لګېدلی دی، نو دی دا په بشپړه توګه مسترد کو دوی چې پاکستان د افغانستان خیرخوا دی، او په افغانستان کې چې څونه هم د امن او د ترقۍ لپاره اقدامات کېږي، نو پاکستان په هغې کې مخکې هم خپل کردار کردار ادا کړی دی او اوس به هم په دغه کې خپل کردار ادا کوي.
صحیح. ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه ډېره مننه. تېره ورځ د افغانستان ملي امنیت ادارې تور پورې کړ چې د دوشنبه یا ګل پر ورځ پر افغان پارلمان په وسلوال برید کې د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی کړه ده. تاسو د ریاض مسخیل نه واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن دا تور رد کړی دی. پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې بریدونه او تر هغې وروسته تورونه د کابل او اسلام آباد پر اړیکو څه اغیز لري؟ د دې پوښتنې ځواب منور شاه راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د استخباراتي ادارې هغه تورونه رد کړي چې وایي د تیر ګل په ورځ په افغان پارلیمان ترسره شوي وسلوال برید کې د پاکستاني استخباراتي ادارې یو چارواکی ککړ دی. دا چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شوي او همکاري زیاته شوې، دا ډول پیښې او تورونه به پرې څه اثرات ولري؟ د امنیتي چارو افغان کارپوه حسیب الله شینواري وایي
په دې باندې تروس د افغانستان حکومت د افغانستان ولسمشر او څرګندونې نه دي کړي. یوازې د ملي امنیت د معلوماتو له مخې چې دغه اعلان په پېښور کې طرحه شوی او د داعشای په غوښتنه باندې حقاني شبکې طرح کړی، نو تروسه په دې باندې هغه د ستراتیژیکو برخو خپلې څرګندونې نه دي ښودلي او نه یې پاکستان ته کوم پیغام لېږلی دی په ښکاره او په رسنیو کې داسې څه نه دي راغلي. نو دا لا معلومه نه ده چې آیا څومره حقیقت لري دا دغه موضوع، او بل دا چې د پاکستان په ژمنتیا او د پاکستان په صداقت باندې څومره باور کېدی شي د افغانستان د حکومت لخوا. د دې را تر اوسه د افغانستان حکومت خپل دریځ نه دی څرګند کړی.
بلخوا پاکستان کې د دفاعي چارو سیډونکي ریټایر بریګیډیر اسد محمد وای د هغه په نظر د افغان چارواکو تورونه خایي رښتیا نه وي، او کوي نو په کار دی چې پاکستان د هغوی اندېښنو ته جواب ووایي.
ګوره دا خو مته دومره زر دا دعوه کول بغیر تحقیقاتو نه زه حمله وسورو دي شوي دي او دی دومره تیز دي نه چې دا دومره تیز دي او دومره رفتار سره دي دا تحقیقات کوي نو په کاج دي ته مخکنه به پته لګېدلې وي او دې مخنیوي کړې وي. بهرحال اوس چې کوم تعلقات دي هغه بالکل ستاسو خبره صحیح ده. دا یو کشیرګېړ اخته اوس ماته ښکاري چې روان دي افغانستان نه، د هغې تشویش دی، د هغې د تشویش خیال ساتل پکار دي. پارلمان باندې حمله چې کومه ده دا کمزیر نه شوی وکړه، دا په کار چې دواړه استخباراتي ادارې کینی او دې معلوم کې آیا که دا پې خبر نه واقعي شوي، نو دا پاکستان د پکار دی چې دې باندې ګامونه پورته کړي او دغه کسان چې کوم پکې ملوث دي هغه رونیسي.
نوموړی زیاتوي په افغان پارلیمان برید وړه خبره نه ده، په کار دی چې په تحقیقاتو کې ورسره پاکستان هر ډول ممکنه همکاري وکړي. خو بلخوا په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي چارو پوه حکمت الله اعظمي وای ځنې عناصر د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې د خوالي مخالف دي، کېدې شي چې د دې ډول تورونو تر شا هغوی لاس لري.
زما فکر باندې دا نه یوازې دا چې څومره حقیقت لري چې آیا په دې کې استخباراتو لاس درلودې د پاکستان نه درلودې هغه جلا خبره ده، مګر د دې امکان هم شته. د دې امکان هم شته چې مثلا یو دریم پارټي، یو دریم ګروپ چې مثلا نه غواړي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې شي، د هغوی هم پکښې کې لاس کېدلی شي. نو دا امکان لري چې مثلا یو دریم پارټي غواړي چې د دواړو روابط سبوتاج کړي او په هغې کې دوی خپل منافع لري.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه شوي او د اعتماد سازۍ لپاره هلې ځلې توندې شوې دي. دې لړ کې د افغان ولسمشر اشرف غني او وزیر اعظم نواز شریف په شمول د دواړو هیوادونو اعلی حکومتي او پوځي چارواکو د کابل او اسلام آباد یو شمېر سفرونه کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
چارواکي وای په سند کې د سختې ګرمۍ له کبله د وژل شوی شمیر له 900 زیات شوی دی. د سند حکومت په ټولو دولتي او نا دولتي روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د ګرمۍ له کبله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او اغېزمن شوي دي. روغتیایي چارواکي وای اوس هم د کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې سلګونه خلک داخل دي چې پکې د یو شمیر ژوند له خطر سره مخامخ دی. د موسمیاتو اداره وایي له نن ښایي په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شي او په هوا کې به نمی هم کم شي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د سند صوبې د صحت محکمې د چارواکو په وینا چې تیرو پنځو شپږو ورځو کې د سخت ګرمۍ او تپ له کبله د مړو شمېره د 99 نه اوړېدلې ده. سند حکومت د صوبې په ټولو سرکاري او غیر سرکاري اسپتالونو کې هنګامي حالت نافذ کړي دي او انتظامیه ته هدایت جاری کړي چې د متاثرینو درملنه دې په خشن وکړل شي. د دې ترڅنګ د لوی سرکاري جنا اسپتال ویاندا ډاکټر سیمی جمال وایي چې په اسپتال کې د مړو شمېره 321 ته رسیدلې او د نورو یو شمېر حالات مرګونه دي. د غرنګ د سیول اسپتال ډیپټي میډیکل سپرډنټ ډاکټر مظفر حسین وایي چې د دوی په اسپتال کې د مړو شمېره تر 123 ته رسیدلې ده. له دې سربېره د کراچۍ په میټروپولیټن اسپتال کې 201 او لیاقت نېشنل اسپتال کې 61 کسان مړه شوي دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ په چمن میډیکل انسټیټیوټ، د ماشومانو سرکاري اسپتال، قطر اسپتال، ضیاءالدین، انډس او د لیاری جنرل اسپتال ته هم یو شمېر مړي راوړل شوي دي. د خیر ښېګڼې او غیر سرکاري تنظیم اے دی فاونډیشن یو چارواکي امان الله مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې یې مرکز ته د 800 نه زیات مړي راوړل شوي دي او دا مهال هم د 100 نه زیات مړي په اے دی سرطخانه کې پراته دي.
د شپې
هم د غسل او کفن لپاره د مړو د راوړو سلسله جاری وه او تر دې دمه موږ څه د پاسه 800 مړو ته غسل او کفن ورکړی دی. یوازې بیګا د شپې څه د پاسه 100 مړي زموږ مرکز ته راوړی شوي دي او هغه په سردخانه کې پراته دي او دا په مختلف هسپتالونو او په کورونو کې چې کم کسان مړي هغه راوړل کیږي.
کله چې مشال ریډیو د سند موسم په حق لا د موسمیاتو محکمې یو چارواکي سید مشتاق شاه نو پوښتل نو هغه وی
کراچۍ موسم خو ان شاء الله نن آنورډ بس نارمل تر شي، ټمپریچر هم لاندې راشي او سره هوا کې چې کوم نمای نمی تناسب دا هم لاندې راشي نو لږ به حالات ښه شي. باران امکان نشته خو چې کوم لو پرشر سیستم په سرفیس باندې او های پرشر سیستم جوړ شي هغه لږ کمزوري شو. چې کمزوري شي نو خپل کنورس والا سیستم به دوباره شروع شي او سره به د ګرمۍ د دومره حد چې کوم دغه دا باندې کم شي.
یاد دي چې له 1300 ورځو راسي په کراچۍ او د سند صوبې په نورو یو شمېر سیمو کې سخت ګرمي وه او د موسمیاتو د محکمې په وینا چې دغه دوران په هوا کې د نمای تناسب 15% ته رسیدلی و چې له کبله په دومره لوی شمېر کې خلک مړه شول. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سراج زهیر په رپورټ کې مو واورېدل چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله څومره خلک مړه شوي دي او څه ډول حالت دی او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ګرمۍ په شدت کې به کموالی راشي. د مشال راډیو خبریال احمدالله په کراچۍ کې له ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او د هغوی نه یې پوښتنه کړې ده چې د ګرمۍ صورت حال دی او څه ډول حالات په کراچۍ کې ویني.
زه شفیق الله د کراچۍ ښار نه دې نه مخکې خو ډېر وخت شوی دی چې په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت دومره په زیات مقدار باندې نه و نوټ کړلی شوی. په اوس نه سوا ډېره زیاته ده او زه پخپله په اسپتال کې اوس وم. دوه ډېډ باډیانې راغلی چې هیټ سټروک د وجه نه ده هغه ایکسپایري شوی ده. اکثریت د هغه مزدور کار دی چې کوم د محنت مشقت کار کوي په ګرمۍ کې.
زما زین خان نوم دی. بای ګرمۍ خو دومره زیات ده زیاته ده ورور ده روپۍ کې خو ځان نه راړو او بجلی نه شته بلې ده بجلی لوډ شپینګ دی د خپل کوم مقرر
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا مخام ترش پگو
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او www.mashalradio.com اوري. د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي ل راتلونکو میاشت به په پاکستان کې د نا رجسټر شوي او کډوالو نوم لیکنه پیل شي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې له مشر انټونیو ګوتیرش سره د خبري غونډې پر مهال بلوچ ویل د کډوالو نوم لیکنه به د روان کال تر پایه جاري وي. ګوتیرش خبري غونډې ته وویل نړیواله ټولنه باید پر دې پوه شي چې د افغان کډوالو خپل هیواد ته په ستنولو کې مرسته وکړي. تفصیل د احمدالله په رپورټ کې.
د سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال نه خو په ترهګرۍ او نه د نشئی توکو په قاچاق کې ککړ دي، بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر انتونیو ګیټرز ویلی دی چې د افغان کډوالو خپل هیواد کې بیا اوسیدل د سیمې سلامتیا او استحکام لپاره ډیر ضروری دی. د شروع په مازیګر یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کې د سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې د راتلونکې میاشتې 15مې نیټې نه به په پاکستان کې میشت غیر راجستر کډوالو رجسټریشن شروع کړی شي، کم چې بعد روان کال تر اخیره سرته ورسول شي. خبري غونډې ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر وینا وه چې نړیوالې ادارې دې د افغان کډوالو بیرته تک کې مرسته وکړي. د خبري غونډې وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانې دنیا اسلم خان د نوموړي سفر په حق له مشال ریډیو ته وویل،
په مې کې های کمشنر افغانستان ته تللی و، غنی صاحب او د عبدالله سره میټینګ شوی و. په دې چې 15 کاله وسو چې افغانان د خپل کور څخه بې کوره شوي دي، اوس هم په دنیا کې دویم زیات شمیره د افغانانو د شیاغه بې کوره دي. په دنیا کې نور مهاجرین جوړیږي، نو دا نوي خلک چې بې کوره سي، د دې د وجه پخوانی چې کوم بې کوره سوي دي، د هغو چې کومه توجه په کار د هغه توجه نه ورکول کیږي. نو های کمشنر دلته راغلی و چې خپله د مهاجرینو سره دلته وویني چې بیا د خاص طور سره ګلف ملکونو ته ولاړ سي او انټرنیشنل کمیونټی ته چې ورسي، نو هغه ته وایي چې اوس هم د افغانانو چې کوم ضرورتونه دي، هغه شان دي چې څنګه د 15 کاله مخکې وو.
مشال ریډیو کله په سفران وزارت کې د افغان کډوالو چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب نه تپوس وکړو چې پاکستان حکومت د رجسټرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولو څه اراده لري، نو په جواب کې نوموړی وایي،
دې کال اتمې میاشتې پورې دولت پاکستان یو داسې پروګرام جوړی او په هغه پروګرام کې به هغوی د افغانستان سره سلا مشوره کوي او د هغوی ابزاربشن کپاسټي او د هغوی چې کوم په ځمکه باندې چې کوم حالات دي او په خپل نظر کې ساتي او یو نوی پروګرام مرتب کوي. او په پروگرام کې دا دوش ډیر ضروري شونه چې دی، یو د پی او آر کارډ کې توسي او بل د ټرای پارټایټ اګریمنت چې کوم د لاندې رضاکارانه واپسی کیږي، د دې دواړه تاریخونه چې دی اوم په هغه پروگرام کې راځي. نو دا ځل د کال په اخر کې دا څه کنفیوژن بنی، خلک به سم خبري چې د پی او آر کارډ ما یاد څه دی، د ټرای پارټایټ اګریمنت ما یاد څه دی.
د یادونې دا چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لک څخه زیات رجسټرډ کډوال ژوند کوي او د کډوالو ته ورکړل شوي پی او آر کارډونو موده به روان کال تر اخیره پای ته رسی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو د ډیوا رادیو خبرتیا مو اورید، تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. زموږ غاک په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او www.mashalradio.com اوري. همدارس د فیسبوک پر پاڼه کې تاسو مشال رادیو خوخه کړی نو خبرونه، شننې، تبصرې، رپورټونه، ونیز خبرونه او ویډیوګانې ترلاسه کولای شئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی د هغې صوبې معلوماتو ته د لاسرسۍ په قانون کې بدلون کړی دی او صوبایي اسمبلی او د دې غړي یې ترې مستثنا کړي دي. معلوماتو ته لاسرسۍ قانون له لارې ولس کولی شي چې د بېلابېلو حکومتي کارونو او پرېکړو په اړه معلومات ترلاسه کړي. هلته د صوبایي اسمبلی د اپوزیشن غړو ویلي، له دې قانونه د اسمبلی غړو کارکردګۍ په اړه د پښتنو یا معلوماتو ایستل اصلا د تحریک انصاف دا دعوه درواخ کړي چې ګواکې دا ګوند د درغلۍ پر ضد مبارزه کوي. اپوزیشن ګوندونه دا هم وایي چې واکمن اتحاد د اپوزیشن له دریز اوریدو پرته په قانون کې بدلون وکړ او منظور یې کړ. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا حکومت سمو د وړاندې د بدنوانۍ ختمولو او عام ولس ته د ټولو سرکاري محکمو د کارکردګۍ نه د خبرولو لپاره معلوماتو ته د رسایي قانون جوړ کړی و چې تر مخه یې هر یو وګړی کولی شو چې د عدالتونو او مدني ټولنو نه علاوه هر یو سرکاري اداره کې هر قسم معلومات ترلاسه کولی شو. ولې واکمنو ډلو دغه قانون کې اوس د بدلون د لارې صوبایي اسمبلی د دغه قانون نه مستثنا کړی ده. خیبر پختونخوا کې مخالف ډلې او د عوامي نیشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک وایي چې کوم خلکو د ټولو صوبې لپاره قانون جوړ کړی دی هغوی په خپله پزان دغه قانون نه لاګو کوي نه نورو محکمې بیا څه خیال وساتي
ډېره زیاته عجیبه خبره دا ده چې کومې صوبایي اسمبلۍ د ټولو صوبې لپاره قانون جوړ کړی دی دا غي قانون نه ځان وباسو نو په دې خبره ډېر زیات افسوس هم کوو دا غي وجه دا ده چې قانون به اول انسان پزان لاګو کوي او بیا دا حکومت خو په ډاګه دا خبره کوي چې موږ کرپشن ختمو موږ اقرب پروري ختمو موږ شفافیت راولو موږ انصاف راولو دا څه پیغام ورکوي بیا خلکو له
بل خو یو غیر سرکاري تنظیم چې په دغه لړ کې کار کوي د سی جی پی ای ویان عمران وایي چې د بدنواري مخنیوي او احتساب لپاره دا یو ښه ګام و ولی اسمبلی باندې د دې نه لاګو کېدل اوس د دغه قانون هغه اثر پاتې نه شو
دا یو ښه سټپ و د کی پی ګورمنټ د رایټ ټو انفارمیشن خو دا اوس چې کوم ترامیم پکې دوی وکړل نو اوس موږ دا وایو په دې اسمبلی کې چې کوم قانونونه پاس کیږي کم د فنډس ایشو یي کم نور داسې دغې نو دا هغه لکه مطلب عوامو ته د هغې رسایي نشته دې قانون زما په خیال هغه افیکټیو نس پاتې نه شو کوم چې مخکې وو مطلب ته خپل ایم پی اے ته تپوس نشي کولای نو لاندې ډیپارټمنټ څخه کار دی چې تاله انفارمیشن درکړي ځکه چې کوم خلک چې قانون جوړي چې هغه د دې نه اگزمټی نو دا کوم خلک قربانه قانون جوړيږي هغه بس هغه وږي
ولی هم په دې لړکم چې کړه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لپاره د قانون مشیر عارف یوسف نو پختل نو هغه مشال لیډو ته وویل چې د صوبایي اسمبلی سره د عام ولس نیخ پنیغه سکار نشته دی
چاته چې انفارمیشن پکاري اگر ډیپارټمنټ سره انفارمیشن مثال تور باندې تاسو ته ایکسایز نه پکار دی کارپوریشن نه پکار دی اني دفتر نه تاسو اني انفارمیشن اغستی شي نو صوبایي اسمبلی هغه سره خدا سره عوام سره ډایرکټ تعلق نه کوي چې موږ بالکل حق جوړیږي موږ عوام ته جواب دی جو هر یو شي کې موږ هم ډیپارټمنټ نه تاسو کو موږ ته پته نه مخکې دا څه و چې ایم پی ایس افند راته اوس ترو ډیپارټمنټ راځي موږ سره پتا وای چې دا کار موږ لو کا
د پامل دا چې دغه قانون کې دغه بدلون په داسې وخت کې شوی دی چې د صوبایي اسمبلی ټول مخالف ګوندونه د بجټ سیشن نه بایکاټ کړل دي ولې دغه مخالف ډلې وای چې راتلونکي اسمبلی سیشن کې به دوی دغه په مکمل توګه مخالفت هم کوي او د دې په ضد به اواز هم پورته کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره د ملګرو ملتونو ساينس او کلتور اداره یونیسکو او د خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو ګډ رپورت کې ویلي پاکستان او کمبوچیا د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پکې په رسنیو کې کارکونکو ښځو ته د سړیو په نسبت کمه تنخواه ورکول کیږي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې پکې خبریالانې او نورې کارکونکي ښځې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ وي فرخوندی اسد د تنخواګانو کموالي او ښځو ته د ورپېښو نورو ستونزو موضوع څېړلی
د تیر ګل په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د خبریالانو نړیوال سازمان آی ایف جی او یونیسکو په خپل یو رپورت کې ویلي پاکستان په ایشیا کې په لومړي نمبر هغه هیواد دی چې په میډیا کې ښځو ته د سړو په مقابل کې تر ټولو کمې تنخواګانې ورکول کیږي که څه هم په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت اوس په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو خبریالانو او نورو کارکوونکو شمېره زیاته شوې ده خو دوی ته د کار په حساب معاوضه نه ورکول کیږي د دغه رپورت له مخې په پاکستان کې په میډیا کې د 500 په سر یو ښځه کار کوي او یو د هغو هیوادونو په لیست کې دی چیرته چې په میډیا کې ښځو کارکوونکو ته د سړو په مقابل کې کمې تنخواګانې ورکول کیږي په پېښور کې خبریاله شاهده پروین وایي په ځینو ټلویزیون چینلو او ورځپاڼو کې د ښځو تنخواوې ډېرې کمې وي او په ځینو مطبوعاتي ادارو کې د ښځو وړاندې تګ هم ډېر لږ په نظر راځي
زموږ په ادارو کې دومره ډېر فرق نشته خو چې کوم نوي ټلویزیون چینلونه او ورځپاڼې او یا نورې ادارې جوړې شوې دي او په دغو کې چې کومې نوې جینکۍ کار کوي د هغوی تنخواګانې ډېرې کمې دي په غټو ادارو کې صورتحال بدل دی هلته تنخواګانې خو ورکول کیږي خو بیا دغو ادارو کې د تجربه لرونکو خبریالانو ترقي نه کیږي او اکثره د دوی بره تګ نه کیږي او سړو ته بیا دغه مسله نه وي او په نورو ادارو کې خو د ښځو کارکوونکو تړلې تنخواګانې وي چې بس دغه
دغه رپورت د اهم وایي دا یوازې په میډیا کې نه ده په نورو ادارو کې هم ښځو ته کمې تنخواګانې ورکول کیږي او په انتظامی کچه هم ډېرې لږې ښځې مخې ته راځي په پاکستان کې په ټولنیزو مسلو کارکوونکي سمر من الله بیا وایي په دغه هیواد کې کارکوونکي ښځې له وړاندې تر ډېرو مسلو تیریږي او بیا دوی ته د کار پوره معاوضه هم نه ورکول کیږي
دا کمې چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادی توګه باندې چې د دیو سوم کانټریبیوشن د زموږ ملک کې د دیوم دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي ریټرن نه ملاویږي او موږ څخه خو هر قسم قوانین هم شته مونگ مطلب خواڑوں چې زمونږ زنانه د څنګه کې ترقی وکي او زما په خیال کې مونگ اوسم نه دا د دیو کانتریبیوشن هغه قدر نه کوو دا وګورئ چې چېرته چې کاروم کوي دیو نو تر اوسه پورې دیو ته هغې ټایپ مشکلات اوسم مخله راځي.
دا رپورټ دا هم وایي په پاکستان کې په میډیا او د خبریالانو په تنظیمونو سړی کنټرول لري او ځکه ښځې په انتظامی کچه هم نشي راتللی. بلخوا پاکستان او کمبوډیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو تنخواوې تر سړو کمې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو داس موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز اوري. اوریدونکو په پېښور کې د ماسپښین درې نیمې او په کابل کې درې بجې شوې. عبدالحی کاکړ د دې مهال د خبرونو لنډیز اوروي.
پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې وایي پر پارلمان په سوي برید کې د آی ایس آی یو چارواکي لاس درلودلی. د افغانستان ملي امنیت ویاند حسیف صدیقي پرون په ټواک خبري ایجنس ته ویلي وو برید حقاني شبکې کړي وو چې ورته د بلال په نوم د پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکي مرسته ترلاسه وه. د پاکستان په سیند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمېر زر ته رسېدلی دی. حکومتي او سیمي چارواکي وایي ګرمۍ زیاتره خلک په کراچي کې وژلي دي. په فرمه کې چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو دوه عسکر وژلي او دوه زخمیان کړي دي. دوی ویلي چې نن سهار شاوخوا اته بجې په ورنژر سیمه کې هغه وخت پیښه وشوه کله چې وسلوالو پیاده روان امنیتي عسکر په ډزو وویشتل. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر درې سوه پنځه شپېته پولینګ سټېشنونو له سره ځایي ټاکنې کېږي. د پولینګ سټېشن نه په پنځلس بېلابېلو سیمو کې جوړې دي. د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په برسلز کې پیل شوې وه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي چې باور لري د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه په پنځه ویشت کې د اسلامي دولت په سوانه لاره یا داعش فعاله ده. د ایران سرکاري میډیا وایي د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د شنبې په ورځ د ایران کوچني پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره ویاناته روانې شوې. پرخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سبا له ویاناته ځي. د امریکا یو وفاقي جج په رسمي توګه د جوهر سرنایف په نامه هغه کس ته د مرګ سزا وروړلې ده چې په بوسنو ښار کې په لومړي چاودنو تورن و. جوهر سرنایف د چهارشنبې په ورځ د عدالتي اورېدنې پر مهال په دې سزا محکوم شو.
خبرونه مر مشال راډیو واوریدل. ویاند و عبدالحی کاکړ. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
وحدت ورسپانې خپل اداریا د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ټول هیواد کې د مجرمانو او ترهګرو په ضد د عملیاتو دوامداره ساتلو اراده تکرار کړې ده او ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان عملیات ضرب عزب به منطقي انجام ته رسولی شي او د مجرمانو او ترهګرو په ضد به پرته له کوم فرق څخه کاروایی ترسره کولی شي. ورسپانه لیکي چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پیل کېدو څخه وروستو د ترهګرۍ د انفرادي بدو پیښو څخه پرته د هیواد په مجموعي امنیتي صورتحال کې خوالې راغلې دي. ورسپاڼه لیکي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمې لپاره پکار ده چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د هیواد په ټولو بندوبستي او ښاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو په اساس قانون نافذ کوونکې ادارې د ترهګرو د ناوړه منصوبو او ارادو ناکامولو لپاره ګامونه واخلي او د ترهګرو د ملاتړ مرسته کوونکو او خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړی شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړي ډاکټر ملیحا لودی واضح کړی ده چې د پاکستان په علاقائي سلامتیا حمله کوونکو او یا د ملک ځنې برخې غیر مستحکم کولو کوشش به د پوره طاقت سره جواب ورکړی کیږي. ورسپانه لیکي چې د 1947 وروستو هند پاکستان د کمزوري کولو کوششونه کوي او په هند کې چې کله هم د ترهګرۍ څخه بده پیښه وشي نو الزام په پاکستان لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د سند صوبې د کراچۍ ښار په ګډون په نورو سیمو کې په تیرو څو ورځو کې د سختې ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو د مړه کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې طالبانو ته د ورپېښو مهم چیلنجونو په اړه باس کړی دی او لیکي چې دغه ډله خپل یاغیتوب ته په بیا کتنې مجبوره شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزادې اورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د څو ورځو راهیسې د ګرمۍ د زیاتېدلو له امله د ځپل شوو کسانو د مرستې لپاره حکومت پر پوز غږ کړی دی. د هیواد په جنوبي برخه کې د تودوخې درجه سیوا کېدلو له امله په سلګونو کسان مړه شوي دي. کارپوهان وایي د تودوخې درجه شپږ څلوېښت سینټي ګریډ ته رسېدلې چې یو ریکارډ دی او دا د هغو خبردارو تصدیق کوي چې د آب و هوا بدلون په جنوبي ایشیا کې موسم ګډوډول شروع کړی دی. د نهې په ورځ د یو خپلواک نړیوال کمیشن په رپورټ کې ویل شوي دي چې آب و هوا بدلون انساني صحت ته تر دومره حده ګواښ ورپېښولی شي چې په تیرو پنځوسو کلونو کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان رسېدی شي. ورځپاڼه لیکي تیره میاشت د هند په آندرا پردیش صوبه کې د سختې ګرمۍ له کبله خواوشا دوه زره کسان مړه شو. هغه وخت کارپوهانو ویلي وو چې په هند کې ګرمۍ زیاتېدل ښایي په راتلونکي کې حالات خراب وي چې زیات اثر به یې پر جنوبي ایشیا وي چېرته چې ممکن ده د ګرمۍ او نمی امتزاج زیات نقصان ورسوي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو په جګړه کې دوه محاذونه مخې ته پراتلو دي. د مجلې په خبره افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غځېدل په سیمه کې د طالبانو نفوس ته یو ستراتیژیک ګواښ ورپېښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی دی ښکاري د چین، سعودي عرب او افغانستان لخوا د فشار پر دې عمل کې د یادې ډلې سره له مرستې لاس اخیستی. مجله لیکي دغو دوه غیر متوقع چیلنجونو له امله د طالبانو مشرتابه دې ته مجبور شوی دی چې د یاغیتوب د خپلې طریقې او د خپلې اوږدمهاله بقا لپاره په راتلونکي کې د خپل سیاسي کردار بیا جاج واخلي. مجله لیکي په داسې حالاتو کې چې د طالبانو جګړه په کمېدو نه ښکاري کابل له پاکستانه تمه کوي چې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د پټنځایونو خلاف پوځي کاروایي وکړي. د مجلې په خبره پر طالبانو د پاکستان د فشار له امله د یادې ډلې د فعالیتونو صلاحیت محدودېدی شي خو دا ناممکن ده چې یاده ډله په مکمل ډول له منځه یوړل شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکي وایي د کابل او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي رسمي خبرو په برخه کې د اسلام آباد له هڅو نه دي خبر. د افغانستان سولې عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ورسره لا په دې اړه اړیکه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار تر سرتاج عزیز وایي هیواد یې هڅه کوي چې ژر له طالبانو سره د افغان حکومت ناستې ته لار برابره کړي. طالبانو هم له افغان حکومت سره د رسمي مذاکراتو پیلولو امکان رد کړی دی. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اسلام آباد تر اوسه له افغان طالبانو سره د رسمي مذاکراتو په اړه دوی ته خبر نه دی ورکړی. پرون د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له افغان طالبانو سره په تماس کې دی او هڅه کوي چې د افغان چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ د مذاکراتو زمینه ژر تر ژره برابره کړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي اسلام آباد تر اوسه په رسمي ډول دوی ته څه نه دی ویلي.
تر اوسه پورې رسمن د سولې د عالي شورا سره کوم رابطه نه ده شوې د پاکستان د حکومت. البته که د افغانستان د دولت د نورو ارګانونو سره یعنی وزارت خارجه بل چا سره تماس نیول شوی موږ تر اوسه په جریان کې نه یو. ولې چې دا ډول خبرو موږ هرکلی کوو چې د پاکستان حکومت وایي چې ژر تر ژره به د افغانستان د دولت او سوال مخالفینو ترمنځ چې مذاکراتو یو پیل دوم دور پیل شي.
مجاهد زیاتوي د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې خبرو د پیل په هدف د افغان طالبانو له غړو سره یو شمېر مستقیم او غیر مستقیم تماسونه نیولی دي. خو په دې اړه چې دغه رسمي خبرې څه وخت پیلېدای سي مجاهد څه ونه ویل. په وروستیو څو اونیو کې په قطر، چین او ناروې کې له طالبانو سره د افغان حکومت او مدني ټولنو د استازو د غیر رسمي لیدنو په اړه راپورونه خپره سوه او ورسره داسې هیلې هم راپورته سوې چې شاید دغه لیدنې به د افغانستان د روانو شخړو د هواري لپاره یوه سوله ییزه حل لاره پیدا کړي. په قطر کې د طالبانو یو استازی چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د احتمالي رسمي مذاکراتو خبر رد کړه. دغه منبع زیاتوي چې په فرانسې، چین، قطر او ناروې کې د طالبانو وروستۍ لیدنې له حکومتي استازو سره نه وي،
بلکې د خبره په انفرادي ډول له افغانانو سره خبرې سوي وي. د ده په وینا د طالبانو دریځ نه دی بدل سوی او دوی به له افغانستان څخه د وروستي بهرني عسکر تر وتلو پورې د خبرو میز ته رانسي. افغان ولسمشر اشرف غني واک ته له رسېدو سره په افغانستان کې سوله او ثبات د خپلو کارونو لومړیتوب بللی او ژمنه یې کړې وه چې له وسله والو طالبانو سره به د سولې د مذاکراتو بهیر پر مخ وړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم بشه گردی مکمل خط مارد
افغانان سوال کاری بیشک چه
بازیم دیر سخت را بانی تیرا یا هر چه کنیسا
دوستان کنن مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوریدونکو د روژې میاشت ده. د خوست یو شمیر بې وزله خلک وایي د روژه ماتي لپاره په ډېر مشکل خواړه پیدا کوي او یا هم د شتمنو په صدقو او خیراتونو خواړه ترلاسه کوي. دوی له حکومت، خیریه ټولنو او شتمنو غوښتنه کوي چې د روژې په میاشت کې دې په ځانګړي ډول د دوی کورنیو ته پام وکړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
دا څرګندونې یو شمیر غریبانانو تېره ورځ د روژې میاشتې په خاطر د هغې مرستې د ویش په ځای کې وکړې چې د خوست د ولایتي شورا د یو تن غړي عبدالولي واحد زیر خوا برابره شوې وه. واحد زیر د 15 لکه روپیو په اندازه 170 کورنیو ته خوراکي توکي لکه لوبیا، بوره، غوړي، دال، روحفزا، چای او نور مرسته راټوله کړي او په لومړي ځلې پر شپېتو بېوزله او غریبو کورنیو د خوست د لکڼو په سرحدي سیمه کې وویشله. د خوست د ولایتي شورا استازی عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې پر مالدارو خلکو غږ وکړ چې که د خپلې روژې د یوه ماښامي لګښت پر بېوزلو وویشي نو د هغوی د 15 او 20 ورځو روژه ماتی پرې کیږي.
په ټول هیواد کې په بډایه خلکو باندې غږ کوو چې که چېرته د خپل روژه ماتی د خان یو ورځ لګښت د دې مظلومو خلکو د پاره ځانګړی کړي، انشاءالله د دوی د یوې ورځې یو ماښام په لګښت به د خلکو د پاره د 15 او 20 ورځو روژه ماتی برابرېږي.
یو کس چې ناروغ او معیوب و د مرستې له ترلاسه کولو وروسته وویل که دا مرستې هرې کورنۍ ته د 3000 روپیو په اندازه هم وي خو دې ښیدي چې دوی سره همدا وس هم نشته. ده وویل ډېرې داسې غریبې او بېوزله کورنۍ شته چې د ماښام روژه ماتی لپاره هیڅ نه لري. د نوروالی په نوم یو کس چې د لکڼو د کمر سر اوسېدونکی دی وایي چې
مونږ د نورو داسې وکیلونو صاحبانو نه هم داسې مالدارو خلکو نه دغه مونږ غوښتنه کوو چې د غریبانو سره باید د مرسته وکړي.
د یادونې وړ ده تر دې مخکې د خوست یو شمېر مدني فعالانو هم روژه کې د بېوزلو لپاره د خوراک او پوښاک توکي راټول او په غریبانانو یې ویشلي دي. یو شمېر خیریه ټولنې هم د خوست په څو جوماتونو کې په ډله ییزه توګه بېوزلو ته روژه ماتی ورکوي.
د پښتو موسیقۍ نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خدای غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرۍ ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
عمارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه به سبا در خبره کړو. وس وخت شوی دی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. په روښانه مستقبل خبرونه کې به نن تاسو واورئ چې څنګه هغه کسان هم شته دي چې د خپل تعلیم سره سره دوی کار هم کوي او ځان ته یا هم کورنیو ته پیسې پیدا کوي. په خبرونه کې مو له داسې زده کوونکو سره خبرې کړې دي چې په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او ورسره ورسره نورو زده کوونکو ته پرایویټ ټیوشنونه یا سبقونه ورخی او په څه ناڅه شکل پیسې پیدا کوي. د روښانه مستقبل خبرونې کوربه منور شاه دی او دغه خبرونه همدا اوس تر خپرو زه به یې درسره واورم.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. د سکول د تعلیم سره یو تن نور سکار او روزګار نشي کولای ځکه چې دغه یې تعلیم متاثره کوي. خو د 13 کلونو په عمر کې چې یو هلک یا جنۍ په عامه توګه اف ای یا اف ای سی یعنی 12 جماعت پاس کړی وي او په دغه عمر کې بیا دوی نه یوازې دا چې په ښه او بد پوهیږي بلکې خپله تعلیمي سلسله چې زیاتره یو خاص مضمون یا شعبې ته محدوده شي هم ښه په اسانۍ جاري ساتلی شي. په دې عمر کې ځوان کول د تعلیم تر څنګه کار او روزګار هم کولی شي. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د هغه با همت ځوانانو خبرې دراوړو چې نه یوازې اعلی تعلیم کوي بلکې د ځان او د کورنۍ د خرچو لپاره څه ناڅه کار او روزګار هم کوي. په کراچۍ یونیورسيټي کې عباس خان نومي یو تن چې د خیبر پښتونخوا سوابۍ ضلع سره تعلق لري د خپل تعلیم او کراچۍ ته تګ په حق له مشال ریډیو ته وایي.
کراچی یونیورسٹی نے ایم ایس سی کوم پیٹرولیم ٹیکنالوجی ایم ایس سی کوم فائنل ایئر میں سٹارٹ تھے اور بس دل تک یونیورسٹی سے نزدی پاتی کی ہوئی. کراچی کے ماں داخلہ دی وجہ نکڑے رہے اصل کے پشاور کی چنت فیسلٹیز کم دی دم خبر تھا کہ پشاور دوا شہر تھے رہائش مسئلہ ہی اور لکڑی رہ جاتی مسائل یہ بلہ رہائش تھے کہ ایکسپینسو دے گا نا اور بلہ کی زمین فیملی دور شاہ تن سپورٹ نشتے فائنینشیل کا دل کراچی کی خود کی جیسے پڑھائی لے گرزان ہوں گا دم خبر تھا کہ دل تک فیسلٹیز لے خپل جاب کوم گنا ٹیوشن ٹیچنگ کوم گنا نو اگے کے خپل چرے کنا سمسٹر فیس ما وغیرہ او دا
دا چې د خپل تعلیم سره یې د کار سلسله څنګه جاری ساتلې. په دې پښتنه عباس خان وایي چې اول یې عامه مزدوري کوله او ډیر تکلیف کې وو خو اوس نورو طالب علمانو ته سبق خایي یعنی ټیوشن ورته کوي نو ښه گزاره یې کیږي.
دس چل لیجیے زچ دے کنا زو تقریبا چ دے کنا سار نہ 4 بجو پوری یونیورسٹی کی ما اوم دے زمون چ دے کنا یونیورسٹی خپل فیس چ دے نو سمسٹر فیس 8750 روپے دے دی کراچی یونیورسٹی پیٹرولیم فیس دے کنا انا پائی کی زدا کوم چ ٹیوشن خیما 2 3 زل ٹیوشن خیما 4 بجے زل تن لشم 4 بجے نو تقریبا 8 9 بجو پوری زل کے مختلف کورن کی ٹیوشن خیم کنا ما شومن تا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والا او اے لیول والا سٹوڈنٹ سم دی نا ہت زدا کو ٹیوشن خیما دے بس خپل کور تراشم یو گھنٹہ دو خپل سٹڈی کو موبائل دے کی یونیورسٹی کی ملاوی نه لایبرری کې سټڈی وکما په بل ځای زموږه کا خرچې چې کوم داغه نه لوي چې خپل کمرې کرای د کوم ځای پاتې کیږي مو دا خرچه مرچه د زمانه روټي خانه پینی خرچه ده نو بس الحمدلله دغه گزارو شي چې هغه د کې راوځي نو بل ځای سره مینه کول چې مخکې اورډر پرابلم خو اوس لګا ټیچینګ لاین کې لګا ایکسپیرینس موشن هغه وجه باندې اوس چې لګا پرابلم لګا حل شول.
نوموړی د خپل ژوند او تجربې پر رڼا کې وایي یو انسان هله کامیاب وي چې د هر ډول حالاتو مقابلې ته ځان تیار ساتي او د مستقبل لپاره ښه لوړ مقام په پام کې نیسي.
زما خپل ځان ما انټر چې دی کنه زما په لس کال عمر په ما مور پلار کړی او دا نه پس سیټ ګریجویشن او ما د کراچۍ نو کو او می سیم د کراچۍ نو کوم ان شاء الله چې دی کنه ایم ایس او پی ایچ ډی چې دی کنه هغه د بار بهر څخه کال شپ د پر اپلای کوم نو هغه بم زما په خپل خرچې دی نه ځکه چې مور پلار چې دی کنه دورا غي نور ما شومان یو بل چې تل سو کال پورې یو د ځوان شي دی نه غلبه دای چې خپل کور ایکسپنسز قتل پکاري او د دې بوجي چې مور پلار باندې بو جوړ شي انو دا نه خدای چې انسان خپل خپل ودریږي او خپل خپل درې دل باندې دا نه غلي چې د سر انسان چې نه مخ کې دورا سختې تیری کین دورا بچی دی کنه تانا چې دینو سولید مطلب صحیح انسان جوړی دې ته سختې دې نه تیری کړی ته د زندګۍ کله چې دی کنه نه تندې لوګې نه تیری کړی دا نه باوجود چې انسان نه صحیح پرفیکټ انسان نشي جوړی دی.
عباس خان په دې باور دی چې د تعلیم تر څنګه کوم طالب علمان کار روزګار کوي هغوی د نورو طالب علمانو په نسبت د تعلیم سره ډېر خواري کوي.
د دې حواله باندې زه دا وایم که نه چې مونږ ځکه سیریس یو چې ما ته پته ده پیسې څنګه ګټلې کېږي څنګه خرچ کېږي نو ما سره فکر دی چې یار مزه دا سټډي وکړم زر تر زری کمپلیټ کړم او بیا زه جاب شروع کړم او هغوی چې دی نه هغوی ته د پیسو هېڅ قدر نه وي ځکه چې هغوی خپله محنت نه کړي هغوی ته قدر نه وي نو په دې وجه باندې لکه اوسه پورې چې دی الحمدلله دالی چې زه خپل ٹیچنگ ہوں کو ہمارے سر پر سٹیڈیم دی ہر سوم دی ہائے باوجود الحمدللہ زما چلے پر ڈپارٹمنٹ کے فرسٹ پوزیشن روان دی او انور لکان تا گورم دے مور پلازا کے سوچینا یا پے پر پیپر را گیری شوی دے چاچی دے نو دغی چخپل یو کس تعلیم کئی جنا سر تعلیم کدری چخپل پیسا چینی گٹی نو اغا سر کدری
نو مولے د خپل کل حلقانو او جنکو لپارا دا پیغام لری
انسان جوڑے دو کوشش ہو کی چاہے انسان چلے گا نا پوری دنیا کے معاشرہ کے دخن پخن نظر
عباس خان پا پیٹرولیم ٹیکنالوجی کیش پاڑسم کوی او دخپل تعلیم د خرچ لپارا نور و طالب علمانو تا سبق خائی ہم پدے موضوع د یوی لنڈ د مینا پس نور معلومات ہم درکو مشال ریڈیو سره اوسئ
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه ل تعلیم سره سره د کار روزګار په حق لا تفصیل اوري چې پکې سوتنو ځوانانو خپل نظرونه او تجربه شریکی کړي دي
په پیښور کې حنا دورانی چې ایم بی اے ډیگری یې کړې ده د تعلیم تر څنګه یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کور نه نوکری کړې وایي که څه هم د پښتنو په معاشره کې د جینکو لپاره د کار روزګار موقع نسبتا کمې وي خو که جینکۍ غواړي نو د خپل تعلیم او روایاتو تر څنګه څه ناڅه کار کولی شي دا چې د تعلیم سره د کار کولو لوجه تعلیم متاثر کیږي او کسنګ په دې پښتنه حنا دورانی وای حنا بیبی وایی د تعلیم تر څنګ د کار کولو له وجې به یې ټولې خرچې په اسانه پوره کولې او که څه هم د واده کېدو وروسته نوکري نه کوي خو وایي د عملي تجربې له برکته ورته د کور په معاملو کې ډېره اسانتیا ده
مطلب یو تاسو کار وکړئ یو تاسو یو ځي کې تاسو یو جاب وکړو داسې خلکو سره تاسو ډیل وشو چې کوم پریکټیکل لایف کې چې خپل مطلب تعلیمي ژوند ختم کړی دی تاسو پریکټیکل لایف والا خلکو سره ټایم تیر کړو نو د هغوی څه تاسو باندې هغه تازه کې به ستاسو پروزي په بنده باندې که نه نو هغه دا ده چې خامخا ما ته ډېره پته لګي چې زه خپل مطلب مقابله وکړم خپل د نورو خپل خاندان کې یا خپل ګیر چاپېره زه خلکو سره وګورم نو که زه بهر ته ځم نو ما ته به دونه یاره زه به چا سره خبره شروع کړم که زه چاته دوکاندار سره خبره کوم زه به هیڅ سره دی لیک څنګه کو کزه چې ما سره ملمو نه مرالو چې کوم بهر نه راغلی دی چې څه څه مطلب زموږ د خاندان له بهر نه کښته ما ته دا پته چې په غوښه سره څنګه کینم اصل ما ته د خپل کول دی کې کافي فرق کوي پتا اوس ما نه چې یو پس بالکل د کالج نه دا پاسې راشي او دی هم لږه تر راشي او یا چې دی دا نه چې مطلب دا غوښه لږ معمولی اکسپوژر شری وي نو ای کله اندازې وی چې یاره موږ د خپل لایف چې د زموږ هم لږه چې دا موږ څنګه خطر کې سره هاندلو
نوی کلتا او په خاص توګه جنکو ته حنا بیبي څه پیغام ورکوي
خپل ځان باندې ما ته ډېر زیات بد لګي چې یو ماشوم چې دی چې خپل تعلیم کوي لګیا دی او هغه سره دونه بیا کیپبلټی شته دی تو نه کې قابلیت شته دی چې هغه لاړ شي هغه مخکې خپل څه طریقې سره څه کار کوي وړو کې کار کوي وړو کې جواب دی کې چی یعنی که نو څه نه مي که کور کې مدد نشي کولی نو دا خپل ضرورتونه په خپله پوره کولی شي نو دا خو ځان چې دا به ډېره خبره چې دغه کلچر زموږ د په معاشره کې راشي
هنا دورانی د پېښور یونیورسيټي نه د ام بي اي ډیګري کړې د خپل تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعہ د کور نه نوکری کوله وایي د واده وروسته د خپل کورنۍ په خوخه د خپل کور تنظیم چلوي چې د نورو خزو په نسبت پکې ډیره کامیابه او خوشاله ده هم په دې موضوع د یوې لنډې دمې نه پس نور معلومات هم درکو مشال ډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه ل تعلیم سره سره د کار روزګار په حق لا تفصیل اوري چې پکې سوتنو ځوانانو خپل نظرونه او تجربه شریکی کړي دي
په کراچۍ کې خواوشا سلويخت لکه پښتانه میشتي چې زیاتره یې به تعلیم دي او سخت مزدوري او مهنت کوي خو دغه پښتنو ته هم احساس شوه چې بیل تعلیم د کامیابی ور کله هم نخلاصيږي د سواد د ضلع شانګلي ملکوت خان هم په دغه کې شامل دي چې د مزدوري ترڅنګ یې د تعلیم په ډګر خپل بزل شروع کړی دي د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ملکوت خان وایي
زپو 1 اپریل 2004 کې زه کراچۍ ته راغلم ما 9 کلاس کې ایڈمیشن اخیستې و ساينس کې د داغې نه پرسته زما مهنت شروع ده او داغې سره سره لږ ډېر جوب پکېم کو او اوس بیا ما میټریک وکړو او میټریک نه سټوډنټر مې وکړو انټرنل ستوزو داود کالج آف انجینئرنګ ان ټیکنالوژي کراچی پای کې ماته انجینئرنګ کې الکترونکس انجینئرنګ کې ایڈمیشن ملو شو بس ماشاءالله فائنل ایئر کې سټڈی کوم سټڈی ډېر کل لرم الله شکر دې
نوموړی وایي چې اول توجه یې تعلیم ته ورکړې او بیا چې کله هم ورته وخت میلاو شوه نو ضایع کړی یې نه دی او پکې یې خپل مهنت او مزدوري کړې
میټیک نرسټو ویل ګیټ میلاو شو پای کې او شاپ کې لګیدل یو ملک کار می کړل بیا چې نو انټر کې جونګ سټڈی ډیر زیاتې ساينس کې پای کې ماسټری کې دی جوما انټر نرسټو بیا چې نو څنګه د انجینرینګ چلاړم نو مو سره پارت ټایم کې ویژن پڑھاو شروع کړو باقي دنیا چې کوم کارونه دی هغه څنګه معنی شو کولای شي پای کې ټایم کنزیومینګ ډیر دی اچي او بل هغه راځي چې زه زمارو چان څنګه سټڈی کې ډیر دی زموږ چې ټیچینګ یا پڑھای خپل پڑھای په لړ دې چې مجبورای دی وجه نه لګ ټیچینګ بګی بیا کومه نو وسوم خوشی شروع دی اوس په حال زموږ سره یو ټیوشن دی او قبل نه لاو شي هغه هم کومه سره خپل سټڈی روانه ده
ملکوت خان وای پلار او ورونه د تعلیم د نشټوالي لوجه کوم قوي کار او روزګار نه لري او د مالی مشکلاتو باوجود غواړي چې د سبق وای نو زکه د هم کوشش کوي چې په هغوی بوج جوړ نشي
زمون خلک چون کې ان ایجوکیټډ او خو کوالیفاید نه ای علاقه ده سیدا نو هغه چې ګله یو کس ایجوکیټډ نه نو هغه د جوب څنګه ملاويږي تا ته پته ده بیا دا هغه به څه بیک گراوند زمارو ډیر ماشالله سترګل کو ډیر زیات زه خو سوچ کوم چې په ورکین دا او شان نو څوک نشته او چې نو هر کیسه قرباني ورکی زمما لپاره نه نه زه دې سټیج تر اورو سو دما ماشاءالله الله او هغه او زمما د پلارم په خپل سایډ جوب نو زه که هغه لیکه کړم نو مې ټول مشران دي هغه سبق نه لګیږي
نو مولای وای به له مهنت ک کامیابی وی هم هغه ډیر لګا او ارزی وی او کوم خلک چې د ملک او قوم د تقدیر بدلولو سبب ګرځي هغه د ډیر مهنت ورسته دغه مقام ته رسیږي
کله سره د جوب سره سره ایجوکیشن حاصلې د داغي ریالیټي سره څه پته لګي او سړي ته پریکټیکل نالج راځي ټول هله چې په دنیا کې کوم امیر دی یا پاورفل پرزیدنت دی پلانر پلانر هغه ټول چې نو د پیدایشي پرزیدنت نو هغه کې یو نه یو کس داسي سترګل کړل او چې نو به ټایم چینج کړل پورا نیشن یې چینج کړل
ملکوت خان د الکترونکس انجینیرینګ د اخیری کال طالب علم دی او د خپل تعلیمي خرچ پوره کولو لپاره کار هم کوي په همدې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212141. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.